السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. دا خپرونه یو ساعته ده چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. پیل په خبرونو کوو. د کندهار په لومړۍ ناحیه کې په یوه ځان وژونکي برید کې د وژل سوو کسانو شمېر 900 ته زیات سو. د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 19 مړي او 13 ټپیان راوړل سوي دي. د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس انعام الله سمنګني ویلي:
زه چینایي شپخانه کې یم، دلته مې د مسؤلینو سره او ډاکټر صاحبانو سره ولیدل، خبرې وشوې. ځینې ملګري جوابونه کوي چې ځان شپخانې ته ورسوي او وینه ورکوي، نو فلحال دی څوک هم شپخانې ته نه راځي او داسې کوم مشکل نشته. د زخمیانو هم داسې څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بېګا خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقونو له اساسي اصولو سرغړونه ده. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما ویلي، داسې مهال چې په افغانستان کې تعلیمي کال پیلېږي، له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 900 ورځې پوره سوي. یونما پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې دا بې دلیله او مضر بندیز پای ته ورسوي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو یا چی چی پی د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي، نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ونیسي. خواجه آصف بېګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل که افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي، نو دوی ولې باید سوداګریز دهلیز ورکړي؟ نوموړی وایي د چی چی پی چې د ده په وینا په افغانستان کې ځالې لري، بهرني تروریستي فعالیتونه خورا زیات سوي دي. د پاکستان الوتکو د دوشنبه سهار د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیر ولسوالۍ کې پر دوو کورونو بمباري وکړه. د طالبانو حکومت په دغو حملو کې د اتو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستاني پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې 2 پوځیان وژل سوي او 22 نور ټپیان سوي. په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو یوه چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې پیښه نن سهار سوې ده. د پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د نوبل د جایزې یو شمېر ګټونکو هغه لیک لاسلیک کړی چې د 2022 میلادي کال د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکي الیس بیالیاتسکي په ګډون د بیلاروس له زندانونو څخه د سلګونو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه پکې سوې. په دې لیک کې چې بیلاروسي لیکوالې سویتلانا الکسویچ، د روسیې خپلواک خبریال دمیتری میراتوف او د نوبل جایزې 15 نورو ګټونکو لاسلیک کړی راغلي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له واکمنېدو وروسته له 50,000 ډېر کسان د سیاسي اقداماتو په ترڅ کې ځپل سوي، سلګونه نور له هېواده وتلو ته اړ سوي او زرګونه نور شکنجه سوي دي. په لیک یادونه سوي چې په دې ډله کې ژورنالیستان، استادان، ښوونکي، ډاکټران، موزیک غږونکي، کارګران، محصلان، ټولنیز شخصیتونه او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي الیس بیالیاتسکي په ګډون د بشري حقونو سلګونه مدافعان شامل دي. د اروپایي ټولنې مشران نن خپله دوه ورځنۍ سرمشریزه چې د دې ټولنې د دفاعي صنعت د پیاوړي کولو او اوکراین ته د مهماتو د استولو پر بحثونو به متمرکزه وي پیل کړه. تب د اصل کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد د مقابلې لپاره د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی. رویټرز خبری اژانس د اروپایي ټولنې د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې تمه ده د اروپایي ټولنې د صنایعو کمیشنر تیری بریتون به سرمشریزې ته په خپله طرحه کې غړي هیوادونه له اروپایي کمپنیو څخه د نورو وسلو پیرولو ته وهڅوي، څو په دې توګه د دې کمپنیو د تولید ظرفیت لوړ سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له عرب مشرانو سره د خبرو لپاره نن قاهرې ته ورسید. بلینکن به د دې سفر پر مهال په غزه کې د اوربند لپاره هڅه وکړي. مخکې له دې د اسرائیل صدراعظم د امریکا جمهوری پال ګوند ته وویل چې د حماس ډلې پر ضد به جګړه کې وقف پرانیستي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کېږي. له بلې خوا په غزه کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې د اسرائیل عملیاتو چې نن یې 4مه ورځ ده زور اخیستی. دا د غزې په شمال کې یوازنی روغتون دی چې ځینې برخې فعالې دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې په دې روغتون کې دننه یې ځینې ودانۍ د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خپرونې کې واورېدل. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ. په کندهار کې نن ځانمرګي برید مرګ جوړه اړولې
د زخمیان هم دسی یو څو تنه چې دي سطحي زخمیان دي سرسري زخمیان دي
د پاکستان دفاع وزیر بیا تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په استفاده پاکستان کې حمله کوي پاکستانی چارواکي ولې دا ډول څرګندونې کوي
په دې ترتیب وخی چې کرکیچ او بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته په داسې حال کې چې کرکیچ ټول دلنه په پاکستان کې دی
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په کار د افغانستان کې ټولو ته د برابر تعلیم زمینه برابر سي
سکل بیا هم خوانځي زمونږ دنجونو پر مخ باندې تړل شوې دي نو زه د حکومت نه هیله کوم چې دنجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې خوانځي پرانیزي
د بازګر ملي ورځې په مناسبت هم په دې خبرونه کې راپور خبرو دا هم ورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د غزې په جګړه کې شکیل اړخونه د اوربان په اړه موافقه ته نږدې سوي دي د خبرونه په دوی منیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدل شي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
روخته سرچینې کندهار کې د نن ورځې په ځان وژون کې حمله کې د وجلسو کسان شمیر 900 د ټپیانو اتلس شي خو کندهار کې د طالبانو د امنی قومندانۍ چارواکي د وجلسو کسان شمیر یوازې 3 یاد کړی دی نور تفصیل په دې راپور کې
14 دقیقې د سهار پر 8 بجې د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند د کابل بانک او پاسپورت ریاست ودانیو مخ ته رامنځته شو د طالبانو د حکومت د کندهار د امنی قومندانۍ ویان ملا اسد الله جمشید رسنی ته وویل چې دا یو ځان وژن کې حمله و چې لامل یې درې کسان وجل سوي او 12 نور زخمیان سوي دي د جمشید په خبره د پیښې ډېری قربانیان ملکی کسان دي چې د کابل بانک څخه د پیسو تر لاس کولو لپاره په قطارونو کې انتظار و
د کندهار شهر لومړی امنیتي حوزې اړوند کابل بانک مخته د چاودنې له امله درې تنه شهیدان او 12 تنه زخمیان سوي دي یاد پیښ نن سهار 8:30 بجې د یاد بانک مخته چې مراجعین حضور درلود او د پیسو استلو په انتظار را منځته سوی ده د یادونې وړ ده چې دا پیښه په یو ملکی ځای کې را منځته سوی او د پیښې ډېری قربانیان عام هیوادوال دي چې وروسته روغتون ته انتقال سوی دي د را منځته سوی پیښې اړوند پلټنې روانې دي د روغتون مسؤلینو د پیښې د زخمیانو روغتیایي حالت ته ډاډوال شولې دي
بلخوا د کندهار په میرویس روغتون کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نشدل په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې لزای د روغتون ته نو نسمړي او تل سټپیان ورول سوی دي هغه ارقام چې طالبان یې نه تاییدوي د 50 کلن خلیل احمد خپلوان خاورې ته د هغه د جسد د سپارلو چمتووالی نیسي خلیل احمد یې برنګمال و چې د نن ورځې په ځان وژون کې حمله کې ووژل سو د نوملي خپلوان د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښ غوښتنه کوي
دغه دې ته ورته پیښه که څه هم مخکې حکومت کې کېدلې نو هغه هم یو بدبختي و دا چې اوس هم هغه سي پیښه کېږي او د دولت سره مو یو ځینی خواهش هله ده چې لطفاً ساو څخه موږ هله کوو زاری څخه کوو چې خپل په هواد کې خصوصا په د بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي او د دې بدبختی څخه خپل ولس وژغوري
په اني وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د طالبانو له حکومت څخه د امنیت تدابیر او د زیاتوالي او دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي
موږ دولت سره دا غواړو چې د دولت باید امنیت ونیسي او دا د خپل بیچاره یو رنګمالو چاپښنی مومنان پاتې
دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې د امنیت ونیسي پرش ځایونو کې امنیت ونیسي او اختر روان دي ګاز پیښ مخه باید ونیسي
غوښتنه ده د ورځې چې موږ په کندهار شهر کې بازار کې راش کاش ډیر دي د اختر شپې دي د روژې مبارک میاشت دي او د مارچ دا خواهش چې موږ امنیت ټینګ وساتي
تر اوسه د دې حملې مسولیت چانه دی منلي خطر دې مخکې د دغه ډول بریدون مسولیت دایښ وسلواله ډلې منلې وو شاوخوا دوه کال وړاندې د کندهار شهر د لومړی حوزې اړوند په امام بارګا کې د ورته ځانوجونکو حملو مسولیت د دایښ وسلواله ډلې منلې وو
عمر دل چې په کندهار کې په یو ځانوجونکې حمله کې د وجلسو کسان شمیر 900 ته زیات شوی دی د پاکستان دفاع وزیر وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی مخه ونیسي دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته د سوداګرۍ لارې ورباندې وتړي کارپوهان څه وایي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی چې د دې په ټکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونیسي دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته سوداګریزي لارې وتړي نوموړي د چهارشنبې په ورځ دوري په لومړۍ نیټه امریکا غږ سره په مرکه کې وویل که افغانستان موږ سره د دښمن په څیر چلند کوي موږ ولې هغوی ته سوداګریز دهلیز ورکړو د طالبان حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تازه د دغو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د پاکستان حکومت په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي یا امنیتي ترنګلتیا پر مهال افغانستان سره خپلې سوداګریزې او ترانزیتي لارې تړلې دي. خواجه آصف دغه شان ادعا وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله ترهګري زیاته شوې ده، خو د پاکستان د دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل چې د ځواک کارول وروستی انتخاب دی، موږ له افغانستان سره وسله واله جګړه نه غواړو. د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې ادعا په اړه هم کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تازه د طالبان حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی هم د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون د وري په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي، موږ د خبرو او ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل پلوي یو، خو که څوک تیری وکړي افغانانو ثابته کړي چې د خپل ځان د دفاع وړتیا لري. د پاکستان د نوي حکومت او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه سیاسي او پوځي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه وایي،
د دوی سیاست د افغانستان پاکله تل موزرانه او هیڅکله د افغانانو دوستان نه دي شوی.
د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پوه غوث جان باز بیا وایي، پاکستان د خپل کورنۍ مسایلو د ډب کولو لپاره پر افغانستان بریدونه کوي،
غواړي دننه په کور کې خپل لانجې ډب کړي، په یو طرف ته ټولنیز اذهان منحرف کړي او په یو ترتیب وښيي چې کړکېچ او بحران د بل ځای نه راځي پاکستان ته، په داسې حال کې چې کړکېچ ټول دننه په پاکستان کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کب د 28مې په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې پر دوو کورونو په دیدا سره چې د ټي ټي پي غړي په نخښه کړي هوایي بریدونه وکړل، چې پنځه ښځې او درې ماشومان پکې ووژل شول. د طالبان حکومت ادعا وکړه چې د بریدونه د ملکي وګړو په کورونو شوي، په غبرګون یې ځوابي ډزې وکړې او ویان یې ذبیح الله مجاهد د پاکستان حکومت دا اقدام د افغانستان پر حریم تیری او غیر سنجیده اقدام وبللو. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د کب په شپږویشتمه په یوه ناسته کې ادا کړې وه چې د ټي ټي پي ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دي، چې د هند لخوا او د افغان نیابتیانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت په تېر کې هم په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو لزده کړو پراته د نوې شوونیز کال پیلول د توجیه وړ نه دي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته یو بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل یو بیا د طالبانو دا پریکړه د نه توجیه وړ او له بنسټیزو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته یې خپره کړې ویلي، طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیضي تګلارې پر مخ بیولو لپاره له بې ځایه پلمو څخه ډډه وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوري یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړو مخنیوی د نه توجیه وړ او زیانمنونکی دی. یوناما تیره ورځ د نوروز په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي. د طالبانو حکومت د دغو څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د زده کړو مخه نیول شوی وایي هیله یې درلوده چې سږ کال به ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي، خو دا هیله یې هم داسې هیله پاتې شوه. د کابل د لامی شهید لیسی یوې زده کوونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
سږ کال مو ډېرې زیاتې هیلې درلودلې چې موږ به بیا هم ښوونځیو ته ځو، زموږ د ښوونځیو دروازې به زموږ پر مخ باندې پرانستل شي. ټول نجونې د دې ارمان کوي، د دې په هیله باندې دي چې زموږ ښوونځي پرانستل شي او موږ د خپل حق چې تعلیم دی د هغې څخه برخمنې شو. خو متاسفانه سږ کال بیا هم ښوونځي زموږ د نجونو پر مخ باندې تړل شوي دي. نو زه د حکومت نه هیله کوم چې د نجونو پر مخ باندې د تعلیم په برخه کې ښوونځي پرانیزي.
د ښوونځي ویبلې زده کوونکې خدیجه ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو لا هم د انجونو د زده کړو لپاره طرحه نه ده جوړه کړې. نه پوهېږم دا طرحه به کله جوړېږي. په دې سره پرون ټول انجونې زیاتې ناهیلې شولې. هیله لرو چې د انجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې ژر تر ژره خلاص شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د وري په لومړۍ نیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د سړو سیمو لپاره د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ چې له نږدې درې کلونو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو ویلي چې په ښوونیزه برخه کې له اصلاحاتو راوستو وروسته به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. خو دا چې دا اصلاحات به کله رامنځته شي په دې اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو دغه شان نجونې له پوهنتونونو او ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلیروي ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې منځني ختیځ ته رسیدلی وای، شکیل اړخونه د اوربند په اړه موافقې ته نږدې سوي دي. تفصیل له احمد تکل نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای په غزه کې د یو بل اوربند د ټینګولو او د برمتو د خوشې کولو لپاره د اسرایلو او حماس په مستقیمو خبرو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ واټن ډیر کم شوی دی. د اسرایلو او حماس ترمنځ چې متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، د سولې لپاره امریکا، مصر او قطر له څو نیو رئیسې هڅې پیل کړې دي. د تیر کال د اکتوبر په 8مه د حماس او اسرایلو د جګړې له پیلېدو وروسته د منځني ختیځ ته د بلینکن شپږم سفر دی. بلینکن دا سفر پرون له سعودي عربستان څخه پیل کړ، نن مصر ته ولاړ او تمه ده چې سبا جمعه اسرایلو ته ولاړ شي. هغه پرون د سعودي له الحدث شبکې سره په مرکه کې وویل چې منځګړو مرکچیانو له اسرایلو سره په ګډه پر یوه هر اړخیزه طرحه کار وکړ چې حماس رد کړه. خو بلینکن زیاته کړه چې دې ډلې ځینې نورې غوښتنې وړاندې کړي دي چې اوس مرکچیان کار پې کوي. بلینکن وویل د مرکچیانو په دریځونو کې واټن په کمېدو دی. هغه زیاته کړه چې د دوی ترمنځ یوه موافقه ډیره ممکنه ورته ښکاري. بلینکن همداراز یادونه وکړه چې منځګړي د برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د سمدستي اوربند د ټینګښت لپاره هڅه کوي چې نتیجه به یې د په وینا د غزې ګڼو ځورېدلو خلکو ته د بیړنیو بشري مرستو رسیدل وي. د بلینکن په وینا متحدو ایالتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک طرحه چمتو کړې چې په غزه کې بیړنی اوربند د اسرایلي برمتو له خوشي کولو سره تړي. د خبرو په اجنډا کې په غزه کې د شپږو اونیو لپاره اوربند د حماس لخوا د څلوېښتو اسرایلي برمتو او د اسرایلو له زندانونو د سلګونه فلسطیني بندیانو آزادېدل او همداراز غزې ته د بشري مرستو پریښودل شامل دي. خو د حماس ټینګار دا دی چې اسرایلي برمته باید یوازې د هغې موافقې په اساس خوشي شي چې اسرایل به جګړه په بشپړ ډول بندوي، خو اسرایل یوازې د موقتي اوربند په اړه خبرې غواړي. بلخوا د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې د الشفا روغتون په شاوخوا کې نښتو چې نن یې څلورمه ورځ د زور اخیستی. اسرایلو ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له 500 ډیر وسلوال د دې روغتون په شاوخوا کې وژلي دي. د دې سیمې اوسیدونکو نن وویل چې په روغتون کې دننه څو ودانۍ د اور په لمبو کې د سوځېدو په حال کې لیدلې دي. الشفا د دې سیمې یوازینی روغتون دی چې ځینې برخې لا هم فعالې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوري دویمه په افغانستان کې د بازګر ملي ورځ ده. د تیر کال ستونزو ته په کتو کاروانګر په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې د دوی ملاتړ وسي او د ستونزو د هواري په برخه کې کار وسي. نور حال په دې راپور کې.
د وری دویمه د بزګر د ملي ورځې له را رسیدو سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې تیر کال ډیرو ستونزو سره مخ وو. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په روان کال کې له دوی ملاتړ وکړي. په ننګرهار ولایت کې یو کروندګر سید اکبر وایي چې تیر کال د کرنې په برخه کې ډیرې ستونزې وې او په خبره یې د په ګډون یې ډیر نور بزګران زیانمن کړل.
موږ سری اخیستې وې تقریبا فی بوجه سره په 2000 افغانۍ باندې اخیستل شوی و، ولی وروسته نرخونه دومره راول ویدل سی غنم او تخلګو سری اخیستي ولی په 2000 پی باندې ولې غنم له 300 افغانۍ نه حتی راکد سو په 130 روپۍ په 200 روپۍ باندې خرڅول. دا عموم د دهقانان لپاره تاوانو.
د نیمروز ولایت یو بل کاروانګر عبدالعظیم هم وایي چې د تیر کال وچکالۍ ورته ډیر زیان اړولی او وروستیو اورښتونو یې هم کښته هیڅ ګټه نه ده کړې.
مشکلات ما هم زیاد بود، فایده خاصی هم نداره به خاطر از اینه که او پیلن کامل
خود زموگ سونزی بیخی دیری وی او اوس هم اوبه وچه شویدی. زموگ گفتن داده چه ده کرنه پا برخه که اوبه مکترا پلیگ دی. ده هلمن اوبه دری یا دو میاشتی خوشی بی او لدل وی میاشتی تر سور میاشتی دی خوشی بی.
دل و الا سور امی چار ما بس کافی است به ما، فقط امی او ایلا کرن.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونه هم مني چې تیر کال د کرنې په برخه کې د سختې وچکالۍ له امله ډیری افغان کروندګر زیانمن شوي. خو د دې خونې اجرایوي مشر وسیم صافي ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو اورښتونو د راتلونکي کال لپاره هیلې ډیرې کړې او په خبره یې دوی هم د کروندګرو د ملاتړ لپاره روان کال کې پلانونه لري.
سال قبل در نظر به که خوشحالی بوده یا متضرر شدن و
د تیر کال وچکالی ته پکتو بزګران ډیر زیانمن شوي. څه کال وروختونه ډیر وشول. موږ هڅه کوو چې لاړوند ادارو او هغو هیوادونو سره چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي د قراردادي کښتونو په برخه کې کار وکړو. د حاصلاتو له اخیستو مخکې خپلې پیسې بیرته واخلي. پانګوال وهڅوو چې د کرنې برخه کې پانګونه وکړي.
په افغانستان کې د نوي کال دویمه ورځ د بزګر له ملي ورځې سره سمون خوري چې هر کال د بیلابیلو کرنیزو نندارتونونو او نورو بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره لمانځل کیږي. خو سږ کال ښکاري له دې ورځې تر اوسه کومه رسمي لمانځنه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند مصباح الدین مستعین هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کرنیزو چارو پوهان کرنې او بزګرانو ته پاملرنه یوه مهمه موضوع بولي او د حکومتونو لخوا د هر اړخیز پلانونو په جوړولو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي رئیس صفی الله جوهر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بزګران زموږ د ټولنې مهم اشخاص دي چې د دوی د زحمتونو په وجه باندې زموږ غذایي امنیت تامینیږي، موږ فرد فرد ته غذا برابریږي، اقتصادي وده رامنځته کیږي. د حکومت په کچه د بزګرانو د ملاتړ پالیسي جوړه سي چې په هغه کې د دوی تولیداتو لپاره مناسب قیمتونه، مناسبو سرچینو ته لاسرسی، د بازار فرصتونه، دا ټول پکې رانغښتي وي.
د افغانستان د کرنیزو تولیداتو خونې مسؤلین وایي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د نړیوال سازمان اف ای او او د طالبانو د حکومت د مرکزي احصایې د ادارې لخوا د ترسره شویو ټول پوښتنو له مخې دا مهال د افغانستان 50 سلنې څخه زیات وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د سرچینو د تحرک مشر الکسی برینز ویلي چې د افغانستان د 60% وګړو د خوړو خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. خو نوموړي په خپله اکس پخواني ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ادارې د خپلو شریکانو په مرسته تیر کال له 100 میلیونو ډیرو کروندګرو سره مرسته کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي.
ملګري ملتونه وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه تباه سوي. نن د مارچ 28 د ځنګلونو د ساتنې نړیواله ورځ ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای او وایي د افغانستان ځنګلونه له 40 کلونو زیاتې جګړې او بې غوري له امله اغیزمن شوي دي. یاد ادارې د مارچ په 28 د ځنګلونو د ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکس پاڼه لیکلي چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 40% ځنګلونه له منځه تللي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلزار سیمې لري. د یادونې ده چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې ځنګلونه په خپل سري ډول پرې کیږي او حکومتونه یې هم په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د لغمان ولایت اوسیدونکی حمیدالله لقمانی دا کوي چې په دغه ولایت کې د ځنګلونو په خپل سري پرې کولو د مخنیوي لپاره جدی محدودیتونه لګول شوی.
لغمان کې خو مخکې د سیو چې مشکلات ډیرو جمهوریت کې بس زور واکیم ډیر و غونې بم قطع کېده او ځنګلونه هم قطع کېده غیر اصولي طریقې سره. اوس الحمدلله امارت په ډیر کلکه پابندي لګولې ده، هیڅ مشکل نشته، نه ځنګلونه سو قطع کولی شي نه کټ کولی شي.
خو تر دې وړاندې د زابل ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې تیر کال د ځمکې پر سر د شخړې په پایله کې د مقابل لوري وسله والو د طالبانو په حضور کې د 1516 ونې له منځه وړې وې. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان د افغانستان پر ځنګلونو د لسیزو جګړو د منفي اغیزو په تاییدولو سره وایي چې د ځنګلونو کمیدل د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ د زیاتوالي لامل کیږي. یو له دوی څخه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د ځنګلونو ساتل د خوړو په خوندیتوب، د بې وسلې په کمولو او د چاپیریال په ساتنه کې مرسته کوي.
حفاظت و بازسازی جنگل ها
د ځنګلونو ساتنه او بیا رغونه د غونو د کرلو او د ځنګلي سیمو د ساتنې په ګډون یو شمېر پروګرامونو او پروژو ته اړتیا لري. دغه شان د غونو پرې کول باید منع او غیر قانوني وګڼل شي او په ورته وخت کې د مسؤلو ادارو او نړیوالو سازمانونو لخوا د عامه پوهاوي لپاره یو شمېر پروګرامونه ترسره شي.
برنامه‌ای روی دست گرفته شوه.
د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویان مصباح‌الدین مستعین پرې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خود طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت نږدې دوه میاشتې وړاندې ویلي وو چې دغه وزارت د افغانستان د ځنګلونو د ساتنې په موخه یوه ځانګړې قطعه جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی په یوه ویډیوي کلپ کې طبیعت ته زیان رسول جرم بللی وو او زیاته کړې وه هغه کسان چې د ځنګلونو ونې پرې کوي او طبیعي سرچینې له منځه وړي محاکمه او جزا ورکول کیږي. د یادونې ده چې د افغانستان په ختیځو او سویل ختیځو ولایتونو کې د ځنګلونو د پرې کولو ترڅنګ په تیر کال کې په لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونو کې د ځنګلونو لګیدنه په سلګونو جریبو ځمکو کې د ځنګلونو د له منځه تلو لامل شوې ده. د سیمې د اوسیدونکو د ادعاو پر بنسټ د اور په کنټرول کې ځنډ د دغو ځنګلونو د لاس وسېدو اصلي لامل دی. یو شمېر کارپوهان په ځنګلونو کې د اولګیدنې اصلي لامل طبیعي پیښې لکه تندر، د کانونو او کیمیاوي موادو موجودیت او په ځینو مواردو کې د انسانانو مداخله بولي او وایي چې حکومت باید په جدي ډول د ځنګلونو ساتنه وکړي. له 2012 کال راهیسې د مارچ 18 د ملګرو ملتونو لخوا د ځنګلونو د ساتنې نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې څو د نړۍ خلک د ځنګلونو په اهمیت پوه شي.
په کندهار کې په خوا د شاتو د مچیو د ساتلو د فارمون شمیر یو شتو رسیدي خوشاش کله دغه شمیر درو اویا ته زیات شوی دی. شاوخوا 500 کیلو شات ورڅخه تر لاسه کیږي. دا هم تفصیل
چې دی یخ ده کنه مچیا نووزی یخ واجه ده
دا چې دی دا خالی دی دا اوس
د تخار ولایت اوسیدونکو سید هنان د کلون رئیسی د مچیو روزنه کوي او دا محل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د مچیو فارم لري چې زرګونه مچۍ په 400 صندوقونو کې ساتي. سید هنان وایي په یخ موسم کې په ګرمو ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخو ولایتونو کې د مچیو روزنه کوي چې سږ کال یې دا دوهم ځل دی چې کندهار کې له مچیو اصل تولیدوي. د د پوینا سږ کال شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه خرڅیږي.
مونږ خو دلته کندهار ته په منی کې راغلی یو ریحانو سیزن کې، نو دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخی وې، نو خو ښکلې اصل راته وکړه. خو مونږ د اصل لپاره مارکیټ نه لرو، مونږ اصل بازار نه لري. مونږ غواړو چې مونږ ته د هغه اصلو زمینه برابره کې مارکیټ جوړ کې چې مونږ اصل پکې خپل وپرلو.
میرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصلو یو پلورنځی لري چې پکښې بیلابیل ډوله وطني او بهرني شات خرڅوي. میرزا محمد وایي په خواه کاروبار شو او وطني شاتو ښه بازار درلودی خو اوس یې خرڅلاو کم سوی دی.
اصل چې دی زموږ سره مختلف او شپږ اووه رقم اصل سره شته چې هغه د مختلفو ګلانو اصل دي را سره چې دا غوز دغه د جملې څخه مثال هم وطني ستاره سره هم یو دوه ګله قدر اصل چې جی درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان نه لري او د پخوا په پرتله خو نسبت ټولو ته دا معلومه ده چې اصل چې جی اصل پلورم یو څه په بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدلې دي د اصل پلورم لږ ورسره کم شوی دی. خو ماشاءالله ډېر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډېر خلک ورسره ولت شوی دي. خوشي اصل ډېر خوشي خصوصا بیا د ریحانو اصل
په کندهار کې د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مسؤلین وایي سږ کال د تیر کال په پرتله د مچیو د روزنې په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر درو بیا تر سیږي چې 5000 کیلو شات به ترې ترلاسه شي. د دغه ولایت د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار کې اوس د سپانزی د ګلانو څخه هم شات تولیدیږي.
په کندهار کې پیره لپاره د پروش کال په پرتله سږکال الحمدلله د مچیو په فارمو کې ښه د پام وړ تغیرات راغلي دي. پروش کال موږ تقریبا 21 فارمونه درلودل، نو سږکال واړه او کوچني فارمونه تقریبا په کندهار کې تعداد یې درو ته رسېدلی دی. د اصلو تولید یې تقریبا د اوبوري او د کندهار د ځایي مچیو اصل د پروش کال پرتله هم زیاتوالی راغلی په اصولو کې. نو پروش کال موږ تقریبا 3500 کیلو پر شاتو تولید درلود، سږکال د شاتو تولید اندازه 5000 کیلو ته رسېدلی دی انشاءالله خدای کول.
په کندهار کې څو کلونو وړاندې په لومړي ځل د ریحانو له ګل څخه حاصل تولید شو، خو اوس د نور ګلانو څخه هم خلک د مچیو د روزنې لپاره کار اخلي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کندهار په لومړی ناحیه کې په یو ځن وژن کې برید کې د وژل سو کسان شمیر 900 ته زیات شو. د کندهار په میرویس روغتون کې یوې سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه د روغتون ته 900 مړي او 30 ټپیان راوړل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید نجونو ته په هر عمر کې چې وي د تعلیم اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې بیګاه خپور سو د یادونه هم کړې چې د نجونو پر تعلیم بندیز هیڅ راز توجیه نه لري او د تعلیم لپاره د بشري حقونو له اساسي اصولو سرغړونه ده. د پاکستان د دفاع وزیر وایي که د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو یا چی چی پی د فعالیتونو مخنیوی ونه کړي، نو اسلام آباد به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ مخه ونیسي. خواجه آصف بیګا له امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل که افغانستان له پاکستان سره د یو دښمن په څیر چلند کوي، نو دوی ولې باید سوداګریز دهلیز ورکړي؟ په ډیره اسماعیل خان کې د پاکستانی پوځیانو د موټرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې دوه پوځیان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي. په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو یو چارواکي د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې پیښه نن سهار شوې ده، د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د نوبل د جایزې یو شمېر ګټونکو هغه لیک لاسلیک کړی چې د 2022 میلادي کال د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکو الیس بیالیاتسکي په ګډون د بیلاروس له زندانونو څخه د سلګونو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه پکې شوې. په دې لیک کې چې بیلاروسي لیکوالې سویتلانا الکسویچ، د روسیې خپلواک خبریال دمیتری مراتوف او د نوبل جایزې 15 نورو ګټونکو لاسلیک کړی راغلی چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له واکمنېدو وروسته له 500 ډېر کسان د سیاسي اقداماتو په ترڅ کې ځپل سوي، سلګونه نور له هېواده وتلو ته اړ سوي او زرګونه نور شکنجه سوي دي. د اروپایي ټولنې مشران نن خپله دوه ورځنۍ سرمشریزه چې د دې ټولنې د دفاعي صنعت د پیاوړي کولو او اوکراین ته د مهماتو د استولو پر بحثونو به متمرکزه وي پیل کړه. تب د اصل کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد د مقابلې لپاره د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له عرب مشرانو سره د خبرو لپاره نن قاهره ته ورسید. بلینکن به د دې سفر پر مهال په غزه کې د اوربند لپاره هڅه وکړي. مخکې له دې د اسرائیل صدر اعظم د امریکا جمهوری پال ګوند ته وویل چې د حماس ډلې پر ضد به جګړه کې وقف پرانستي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې، بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نورې ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي، خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونو کې و چې پر بیلابلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
د ازادي رادیو کارګون محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د نورستان ولاد او ماول سوالی اوسیدونکی ما طالبانو مالیه لوړ کړی دي او دلته زمنګ غوزان ورڅ ټول داسې بند پراته دي یو کیلو په سر 70 روپۍ کټ کوي او مالیه په کیلو وړه ده او تجارانو دغه پکې ناراضي
سب لایم د خوست خبرې کوم دا مالیات بخې ډېر دی ځکه چې هغه ډول چې موږ په تیرو کلونو کې سرمایه گذاری کوله او د هغوی په ګټه مو لاسته راوړله د هغوی پر هغوی کې هم ډېر کموالی راغلی دی چې دلته مالیات ډېر لوړ شوي دي زمونږ څخه اوسنی دولت مالیه ډېرې اخلي او په هغه اندازه چې څومره زمونږ د پانګونې له لحاظ زمونږ مالیات ډېر دي نو په دغه بخش کې مونږ دوی څخه غوښتنه ده چې مالیات کم کړي ځکه چې ګټه یا لاسته راوړنه په اوسنۍ کوم کاروبار چې مونږ په دغه کې ګټه یا لاسته راوړنه بیخي کمه ده او د مونږ مجبور یو چې ګټه نیمایي کو او نیمایي نه هم ډېر په دغه کې مونږ دولت ته مالیه ورکوو نو په دغه بخش کې مو له تاسو غوښتنه ده چې زمونږ غږ تر لوړپوړو چارواکو ورسوئ
ازادي راډیو مینهوالو ما ولله طالبان چې راغلي دي مالیه ډېره غواړي اوس تر پخوا یو په 15% لوړه کړې ده مالیه دا خدای د وطن د خلکو سره ډېر تجاوزي ده چې خلک یې کوي یو خو کاروبار ودرېدلی دی بل دې اداره کم اوس کوي د برق ته یې هم 1000 افغانۍ ته اړولی دی د برق ته په 1000 افغانۍ غواړي پخوا 1000 کالدار وي
سلام علیکم جواری است په خیر است د ازادي رادیو کارکونکو تسیم جواری است تیار است به تو نوم برابر دی ولا مر فلمن ولایت کې دل د ډیر ګرانې دی شان ګران دی مر غواړو چې دا شان کرا ترزان کی چای او براو فلمیش د مون ټول ګران دی نو یو څه کوشش دی طالبانو مو کې ډیر مسول دی پر د مټرانو نه اخی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او دلہ دا تلیما د هلمن ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام رردمه روجانه دل تزمیر په هلمن گرمسیل ولسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجارتان ستنو دا د روجیم بار کې میاش خدا درور رسیدله دلته د سی بیوزل کورنی ستا چې د ماشام روډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي نو زمیر د خپل تجارتان وډونه څخه دا غشتنه ده چې مثال د خبري دا بیوزل کورنی سره کومک وکي مثال کده 4 روپیه په واسي کې 2 روپیه په واسي کې 100 روپیه په واسي باید دغه بیوزل کورنی سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت مې دا غږ دی چې مثال د خبرې دغه مایوبین ورنه چې دی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دی ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګې لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانۍ کې په خدای چې اغلا د کور په سادنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي نو دا چې یو مایوب یو خوارکۍ نه سترګې لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خونو ډېره مشکله ده نو پر خپل دولت مې دا غږ دی چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومک وکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي ځکه چې دا دروجي میاشت دا مایوبین چې دی خواران د سختو ستونزو سره مخامخ دی خدای پاک دې وکړي
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي راډیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زما کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې د روژه په مبارکه میاشت کې مرسته وسي ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري اکثره داسې هغه دي چې پردو کورو کې اړولي دي کورونا نه لري او اکثره سی بیا کورونا لري بیا د نور شي وس نه لري روزه مبارکه رااله دي هر شي ګراني ده هر شي ګران سوي دي نو ما له خلکو چې مده ایله ده او له حکومت چې مهم ده ایله ده چې مرسته باید سر وکړه ماجرینو سره
سلامونه وایم د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل يم د هلمند ولایت څخه روجانه دلته 13 ورځ مر د ګرمسیل ولسوالی سفاره او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وک پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بی سرپرست مېرمنې ناس دی خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره ک د 10 روپی په واسي ک د 10 روپی په واسي کومک را سره وکي نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدای غدا چا خوندې ومن دي د افغانستان خو یا به خاون شهید سوی یا به زوی شهید سوی یا به کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړه نو ورکې زکاتونه ورکې خدا غزمر د افغانستان شریف خوند دي چې درننه پورې چا په لو ولاکلې دلی وو مګر نن آلات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي ما او تا ته خاص وزاري کوي چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مدغه غږ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین وړنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله زره کې دوله زره وسه ورشل زره کې ځکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دی نو ضرورت ورته لري خدای پاک دی وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو وړنه توجه وکړي او دغه بیا سرپرست مېرمونو سره کومک وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم رور جان، زه یو مازدا موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګرانشیپ دی دې کې دولت لاس هم دی، دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په دوه درې زره روپۍ، نو دوی د خپلې ګټې دپاره دوه درې سوه د موټرونه څلور سوه اخلي، نو دوی بیا چې دی دا کرایګان شپږ زره اووه زره څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې، نو دا چې دی اکثرا دغې کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي، نو دغه باید ختم شي، نو دغې کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان.
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کړي او پاکستان د ځان ورسوي، نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم و رحمت الله.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کاله څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي، نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راواغوښتلو. نو بیا ایویم موسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر یې زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فی نفر د آی او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسې محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. نو ژمې دي، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدې پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ د غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه راماجر سیو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، په ډیر بد حالت کې یو. د نړیوال سم دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکړي. موږ په ډیر بد ژمی کې دلته راغلی یو، پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د ازمر راغ د مشرانو تر غوږو پرې ورسوي. زمر د زنداور چې ظاهر شاهي درې سوه شپېته کاریزه وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې دا د حکومت مشرانو هیڅ سری نه دی ولینې. موږ ته یو سړک جوړ کړی د هلمند پر غاړه پراتوی چلاوس وو، یو انچ اوبه پنځه پاو اوبه دوه سوه متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره دي، نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، والو یو بند راته سم کړي. دا والو خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هېڅ کار نه پر کیږي نه په هغه هغې منطقو کې بندونه تړه کیږي او دغه کیږي مرچ چې د هغو چې شاګو باندې پراتو هېڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمندو خوږو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ بیا سه. زما محمد انی پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه هم دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پامدې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د لخوا متاسفانه چې سږکال کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاري، نو زموږ ډیری هیوادوال به د زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په راتلونکي دوبي کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ تر څو مو تر هغه اندازې زیات یو بنه مصرف کړي. داسې زموږ ډیری هیوادوال ورونه د خپلې شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مازګره پورې اوبه همداسې برنه کروانی وي. نو که چیرې هر یو داسې اوبه مصرف کړي دا به کېدای شي موږ ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مو له ټولو اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپلو اوبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ تر څو مو بیا ځای اوبه نه مصرف کړي. که چیرې موږ او تاسې همداسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کړو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه همدا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي تر څو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحادہ تعلیم د ہلمن ولایت څخه د ازادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمج د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالی پورې ډمبر لرو، بیا نو د ناوی ولسوالی صدغه سرازا ګرمسیل ولسوالی د خانشین ولسوالی د دیشو دی دغه درې ولسوالی روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سیمې تر ولایت پورې نو سره سوالی چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د د بغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره د غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاتې دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ راورسېده. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سې تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نشلي، خانشین دی، دیشو د ګرمسیل دی، دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلي. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره د غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي تر ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی، خدای پاک دې وکړي چې زموږ مسولین یې واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ښه به یاست. زه عبدالنافی افغانم د هلمند ولایت نه. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځه څخه یو افغاني سیم د چې ډېر په کم کیفیت سره کار کوي، نور کار نه کوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده، اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ زیاتره حکومت ته ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بالخصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي او موږ ته د افغاني سیم یا د اتصالات یا د کومې بلې مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي، ځکه چې موږ له ډېرې مشکلات سره مخ په خاطر لدی چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي نو موږ نس کولی چې تر خپل نور ملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو، یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي، یا کوم موټر ته، یا کوم بله ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو، یا که شپه وي که ورځ موږ به هلته ورځو خپل ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤلین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤلین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې، او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی، او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالداري په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخننه سم، د خدای په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو وټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال اول د زموږ سره د حال شریکي په دالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم. 0 15 3 شپېته 3 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسره سلام نه تاسو ته ورکړل رسېږي په مخ سم په خیر الحمدلله مانه ملغمان څخه موږ د یو تر زه چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نظر کې شوې ده چې په سلو وي څو کاله تر وکړنه په تاندې پاره سمونه مته نه مته دې په داسې نه راځنه وي چې پرواز یا تیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو اتا د سختې پامن
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 58 22 20 او بل شمیره ده 0 58 99 191.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمنګ یو ورکشوي عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي رادیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټس اپ شماره ده، البته زما د واټس اپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 54 15 103. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده: 0 58 111 68 940. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلرویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2. بله شمېره وایم 0-2-6-18-1-3. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمېره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویمه افغان بیسم شمېره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمېرې دي دواړه زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته شوق تر 6-6 پروګرام د خدای په امان.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
ستاسو له پیغامونو
اتلی مده هلمن ویلات زغه روجان د تیر ورځ مژ د ګرمسیلو سوالی سفار او زکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته په خدای باور وک پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بسر پرست میرمونی ناشته وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره کدی 10 روپی په واسه کدی 10 روپی په واسه کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاک دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدا غدا چا خوند اومند د دغز مشت د افغانستان خو یا به خاون شهید سوی یا به زوی شهید سوی یا به کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به دوی په غاړی نوبر کې زکاتونه ورکې خدا غز مشت د افغانستان شریف خوند دي چې درننه پوره چا په لو ولاکلی دلیو
زه یو مازدا موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه دغه اکثره شوینه چې ګرانشیپ دی د کی دولت لاس هم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2-3000 روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-300 د موټرونه 400 اخلي نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 څو چنده جیګی کړي د نوبت معاملې نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي.